تنو د نشئی توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاستراوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپل نږدې وګوري چې له نشئی توکو پاکې شوې دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشئی توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشئی توکو قاچاق ډېر شوی. ښاغلي رحمان دې ناستې ته وویل:
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشئی توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بې ساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشئی توکي نیولې دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپلې راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د ډیرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادعا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشئی توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشئی توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت نا وخته په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخړي. د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات سوی دی. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو به نن په دې خپرونه کې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې اورېدونکو تاسې یوه راپور ته رابولم چې دغه راپور واورو او تر هغه وروسته به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سخت دریځو فرمانونو د افغان نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80% مېرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 85% وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه له 600 میرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بې خوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو 80% مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50% ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښهوالی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمیر افغانو میرمنو افغانستان دننه آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یوه سینګارګره سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
ما ډېرې سختۍ ولیدې، ښایي زه یې وزغمم، خو دوه لورانه مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي راشدې فایق ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه بد وضعیت ده، نو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ اسو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم همدغسې د تعلیمي له پلوه. موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق غوندې ساتلې اسو چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکو به یې څنګه وي.
تان سره به هم حبه می همیش فکر کو چې وځ بس سکوما اوس به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړه له اوبو سره له خوره سره خوره سو ټول باندې تو چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفه همیش به خفه ولم چې سره به خبرې نه کو زیات.
روسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دوه کلونو کې لشپګم ټولګي پورته جونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی دي. خو یو شمیر د ښځو تل ازادي رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
تاسیس مژغله ازادي رادیو او ری پراپور کې مو واوري دل چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80% افغان ښځو کې ژور خپګان او یوازیتوب ګوښتوب او انزوا زیاته سوې ده. په ښځو کې د ژور خپګان د زیاتېدو پر لاملونو باندې خبرې کوو او هغه حل لارې به نن په دې خپرونه کې ولټو چې دوی له دغه څخه ځان راوباسي. نن زموږ د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی دي. د دې تر څنګ به موږ اغلې پښتنه ځواک هم د دې خپرونې په جریان کې رااخلو. خو په لومړي سر کې خپلو دواړو میلمنو اغلې سیما ستانکزی او اغلې قمر نیازی ته ستړې مسي وایم او مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. اغلې ستانکزی لومړی پښتنه به تاسو څخه وکم، تاسو په نظر او یا سلنه زیاتوالی په افغان ښځو کې د ژور خپګان دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه درنه تاسو ته او همدغه راز قمر نیازی خورتا و پستانه جواب خورتا هیله در سپور مروغ و جور و سه و خمده غرب یرزم کرده سلام ستاس و قدرمون آوریدون کتا دعوا که سپوک که ورنده که اومد دی رضیات منونه تسیز مده برنامه ترا بلالی اما لکه چنگه ستاس خپل خپل ریپورت که ده ویلی زه او یا سلنه مرمنه پا جواب خفگان بانده اخت سوی دی البته در فرانس دی هیوات پا کچه بانده زه فکر کم سر سایش میره لده هم لوار میزه که منگه زیادتر همه سروی و هر زه تر سرکو بیشتر اوقات یا تر دیره منگه فوکس مو پا مرکز یا ده یو ولایت پا خار بانده وی پا مرکزی سیمو بانده وی شاید مطرف که تر دی هم زیاد وی. په هر حال دا واقعا یو خوشینونکی خبر ده چې مونږ اورو او رات تر بل د میرمنو روحي وضعیت نور هم خرابیږي او دوی یعنی له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي سره له دومره ستونزو هم. او دا واقعا یعنی پراتنون که دیتا مثلا توجه و نسی او دا مرمونو اغا حقه حقوق سده دوی حق دا طبیع حق دا انسانی حق دا بشری حق دا اسلامی حق دا وطور ور نکرسی نو دیده ممکن دا کچه نور هم لوارسی او مرمونو بلد دیرا بیلا بیلو سنزو سرمخ لاس او گریوان سی خو نه یواز دست دوی پر جوار خفگان بنده اخته دی دوز هم زه فصل که جوزجان ولایت که مجوان که نوز هم زه سل دوستان و سراری که لرم په حق ولایت که اکثر مرمنه مثلا نورم خو در اصنیزکی گینه چه دوی زانواجه نکی او لوی لامل هم همدغه بیکاری ده. خپل بیکاری انسان دی طبیعی ده گوشه نشین کوی بلا بلا سونزو او جوار خفگان سرای مخامخ کوی.
مننه ډیره اغلی ستانکزی. اغلی نیازی ستاس څخه هم مننه چې لمر سر ګډون کوي. ستاس څخه به هم د ملګرو ملتونو د سازمان د درو دفترونو د ګډ راپور په اړه باندې پوښتنه وکم چې دا راپور د سې شنبې په ورځ خپور شوی دی او پکې راغلی دی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ چې درې میاشتې کېږي د نږدې 80% ښځو اضطراب زیات شوی دی او دغه شمیر درې میاشتې مخکې 50% وو. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه په لمړي سر کې تاسو ته محترم ملمنه ته او همدا شانته تخنیکی همکار او د افغانستان ټول هغه دوست ولسونه چې زموږ ژغ اوري نیکی هلې ورته وړاندې کوم. او همدا شانته زه دقیقا خپل ژوره خفګان څرګندوم پر دغه موضوع باندې چې د درې میاشتو په اوږدو کې دغه لیول دومره لوړ وختله دا نو دقیقا وای یو ځای کې چې ورنې لګېدلی دو درې نه پورته کېږي. نو دقیقا افغان میرمنې تر فشار لاندې دي او دغه فشارونه ورځ تر بله تر دې باندې ډېریږي. د دغه دوستانو سره میرمنو سره چې تعلیم یافته دي چې په اړیکو کښې هغه فغان کوي وایي کشکې ناپوه وای کشکې نه پوهېدلو. د ناپوهو سره چې په ارتباط کې سه پوښتنه ځینې وکړې د وضعیت او د حالات هغه وایي چې دغه ناپوهي مو خپل د سر درد راته جوړ شوی دی. کشکې موږ په یو څه پوهېدلو لږ خو به مو ځان ته قناعت ورکولی سوای. نو تاسې فکر وکړئ چې دغه مېرمنې په یو حالت کې هم آرامتیا نه لري او موږ په دې باور یو چې کله چې یوه ښځه سالم صحت ولري روغ بدن ولري هغه یو ښه اولاد ټولنې ته وړاندې کولی سي. څنګه به موږ توقع ولرو چې اوس دا نسل خو بربادېږي دا خو لاړه دا ښځې خو برباد سولې راتلونکي نسلونو ته به څنګه توقع ولرو چې یو دغه میندې هغه نوي نسلونه ټولنې ته وړاندې کوي څنګه اولاد به دوی ټولنې ته ور وړاندې کړي. آیا دوی خو خپله پر ټولنه باندې فعلاً دوی خپل خپل ځان بوج احساس کوي په ټولنه کې ځکه چې صلاحیت نه لري مسؤلیت نه لري بیکاري او بېروزګاري او کورنۍ تاوتریخوالی هغه اوج ته رسېدلی ده هغه انتها درجې ته رسېدلی ده غریبي او ناداري او هر څه ورسره تړلې ده. نو مریضي مشکلات چې دا اوس هم موږ پاکستان او هندوستان او ایران ته تداوي ته محتاج یو ځغلو ګرده ورځ ډوډۍ هم نه لرو په کور کې د تداوي دپاره ځغلو د یو دوست څخه کومک واړو پټو اوارو مرستې ټولو ځو په باډرو کې هم هغسې برخوردونه زموږ سره کېږي چې تاسې د میډیا د لارې څخه یې وینئ چې زموږ خورکۍ مو ولیدله د پرون چې په باډر کې د پاکستان په باډر کې په څه رقم وضعیت و. نو دغه ټول فشارونه د دې سبب ګرځي چې دقیقا دا لیول شاید تر دې هم پورته سي چې د خواشنۍ ځای ده او د تشویش وړ خبره ده. نړۍ باید دې ته دقیقه پاملرنه وکړي او په دې حصه کې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مکلف دی مطلق مکلف دی چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیسي او ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو چې د دغه خوندو د دغه مشکلاتو د دغه مایوسیو او د دغه بدبختۍ او ناخوالې څخه مخنیوی وسي یو هیله پیدا سي یو امید پیدا سي یو د دوی په اصطلاح باندې یو انګیزه پیدا سي. داسې یو حالت ته وایي چې موږ هیڅ یو انګیزه نه لرو چې ژوند ته علاقه مندی وشیو په چی شي باندې علاقه مندی وشیو چې ښایسته زموږ مخته. نو د دې دپاره مکلف دی د ملګري ملتونو اداره او همدا شانتې د بشر د خپلواک کمیسیون چې ژر تر ژره هغه دی عمار ستاسې په لاس کې دی چې په درې میاشتو کې دغونه سرعت راځي. نو فکر کوي چې په نور به څه تر دې څونه سرعت ومومي باید یو تصمیم ونیول سي.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی ستانکزی ستاس څخه بل پښتنه کوم ستاس په نظر کوم هغه مشخص لاملونه فکر کوي چې په ښځو کې د ژور خپګان کچه زیاته کړې ده؟
مننه ډیره زیاته لاملونه ټول واضح دي په نننی شرایط کې. په لومړي سر کې د میرمنو نه ګډون په ټولنه کې د دوی د وغټ فشر حس کول له ټولنې نه د خپله یو منفي اغېزه د مېرمنو په ذهني حالات باندې لري. همدغه راز دوی کار ته نه پرېښودل، دوی ښوونځي ته نه پرېښودل، دوی ژوند ته نه پرېښودل، هره ورځ یو فرمان ته بل فرمان باندې راځي. یعنی ټول فوکس د دوی په مېرمنو باندې ده. لکه څنګه چې تاسو خپله په جریان کې یاست او دمخه په دې رپورټ کې مو تاسو ویلې د دې رپورټ په اورېدو سره ستاسو مخکې له برنامې نه نشر کړو واقعا زما په سترګو کې اوښکې راغلې. یعنی موږ څومره
زنه په کوم څه موږ په کوم ګنان ولسوي او ستومره زوره ولکیغو او دومره سپاستریغو. یعنی یو مېرمنه آرایشګری نسی کولای، یو مېرمنه مثلا بازار ته تللی نسی، یو مېرمنه پانتون ته تللی نسی، یو مېرمنه کار کولای نسی، یو مېرمنه دفتر کې کار کولای نسی، یو مېرمنه په آزاده شکل سره خپل د نظر حق نه لري چې بیان کړي. دا ټول هغه ستونزې، هغه لاملونه دي چې نن یا هغه شخصونه دي چې نن د مېرمنو په وړاندې درېدلي دي، او مېرمنې له دې ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. سره له دې په کورنیو کې هم ځینې ستونزې رامنځته کېږي. ډېری وخت مثلا په نننۍ ټولنه کې چې موږ تاسو یې لرو، موږ یو جنګ وهلې، یو فقیر، یو بېچاره ټولنه یو. ډېری کورنۍ نارینه نه لري چې لاړ سي هغه کار وکړي او د خپل ماشومانو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي. ډېری کورنیو کې خپل خاوند، خپل مشر زوی یا هم څه له لاسه ورکړي دي د همدغه جنګو په ترڅ کې. نو دوی اوس مثلا خپله لاړ سي په ټولنه کې کار وکړي، مثلا یا دفتر ته لاړ سي، یا ښوونکی وي، یا مثلا په یو دولتي اداره کې ده دنده ګمارل سي. خو له یو مدرک نه یې خلاصه درته ووایم چې یو څه پیدا کول، یو حلاله روزي خپل ماشوم ته راوړل او په کې ورکوله. نو فکر وکړئ چې نن د هر څه دغه ټولې دروازې د مېرمنو په مخ باندې تړل شوي دي. خامخا دا د مېرمنو په ژوند کې بد اغېزه کوي، او دا هغه شخصونه دي چې نن د یا هغه مشخصات یا ټکي دي چې نن مېرمنې له دې سره مخامخ دي او له ستونزو سره خپل ژوند مخ ته وړي. زما غوښتنه له اسلامي امارات څخه دا ده چې لطفاً تر دې زیات نور مېرمنې نه ازاروي، نه دې اذیت کوي. کله کله یعنی په مجلسونو کې زه وایم چې ښځه چې د دوی د سیاست سوژه برابره ده، یعنی که د مېرمنې نه وای دوی به نو بیا کومه سوژه انتخابوله. اوس د خپل سیاست لپاره له مېرمنو د مېرمنې انتخاب کړي دي او د دوی نه سو استفاده کوي. نو دا چې نړۍ کومه سندوی په رسمیت نه پېژني، په دې سره خو نه کېږي چې په مېرمنو باندې فشار راوړه، د مېرمنو په مخ باندې هر هغه سمه دروازه وتړه او مې پرېږده کار ته، تر څو موږ نړۍ په رسمیت وپېژني. نو لطفاً موږ له دوی نه د یوې افغانې مېرمنې په صفت هیله کوم چې تر دې زیات د مېرمنې نه ځوروي. لطفاً یو د حل لاره دې ورته پیدا کړي. یعنې د حل لاره پیدا ده، کومه ستونزه هم نشته، خو هسې دوی هغه بې ځایه دلایل څه وړاندې کوي. یعنې دا داسې نه ده چې نن موږ مسلمان شوي او نن دوی موږ ته شریعت راوړی ده. موږ کلونه کلونه کېږي مسلمان یو، پلار مو مسلمان، مور مو مسلمان، نیکونه مو مسلمان، مسلمان زاده یو. نو داسې نه ده چې اوس موږ اسلام ته مخه راوړی او دوی موږ ته هغه مقررات وضع کړي دي. لوی لامل همدغه بیکاری او فقر بیچارگی ده چې موږ ورسره مخ شو.
مننه ډیره آغلی ستانکزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی پر دې موضوع باندې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور لمخې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې او یا سلنه افغان ښځو کې اندېښنه او ژور خپګان زیات شوی دی. زموږ د خبرونې درېمه ملمنه آغلی پښتنه ځواک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. آغلی ځواک، ستاسو هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر د اویا سلنه افغان شذو د جوار خپګان خبره څومره ستاسو په نظر د اندېښنې وړ ده؟
مننه په اول قدم کې ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو قدرمنو ملمنو ته سلامونه او تاسو خپل اخ دی یو کچ ټول خوې. په دې باندې خمونګه پېګو چې نن ورځ په افغانستان کې د افغانستان مېرمنې د سختو شرایطو سره مخ دي. دوی کداغه نن په جوار خپګان باندې اخته شوې دي. دوی یعنی دوی په حق دي، دلته د دوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی دی، همداسې د وظیفې حق اخیستل شوی دی. هغه کورنۍ چې د یو فامیل سرپرستي کوي نشي کولای هغه یعنی کار وکړي، وظیفه اجرا کړي، تر څو هغه خپل فامیلونه د دوی نه وږي پاتې نشي. دوی مجبور دي چې په دغه حالت کې دوی ته حتی د دې نه سخت مریضیانې یعنی مخه شي. نو موږ امارات نه یا د اوسنی حکومت نه دغه وختنه د چهدا قال د دوی نه هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي باید هغه حقونه ترې نوانه خستل شي. د اسلام خدي ته حق ورکړی دی، تعلیم، د کار اجازه ورکړي ده. نو لکه مخکې چې مونږه هغه بل ملمنه همدغه سی خبرو کړل چې دلته یعنی دوی خپل ایجاب مراتبي، مونږه تو یو مسلمان ملکی یو مسلمانی هیواد دی، دلته اسلامي هیواد دی، خپل کنور هیڅ نشي، خپل اسلام ته، خپل شریعت اصول ته هر څو ګوري. نو د دغه په لحاظ باندې یعنی کدي مونږه دغه امارات اوسنۍ حکومت ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل تعلیم وکړي، خپل هغه فامیلونو چې سفارتي کوي. دغه څلوېښت کلنه جګړه کې موږ پوهیږو چې ډیری کونډې پاتې شوي دي، یتیمان پاتې شوي دي، خپل هغه فامیلونه یې یعنې هغه کسان هغه غړي له لاسه ورکړي دي چې هغوی د خپل فامیلو سرپرستي به یې کوله. خو اوس په اوسني شرایطو کې یعنې موږ پوهیږو چې افغانستان یو غمځپله، یو ډېر دردیده ملک دی، هیواد دی. نو د دې پر ځای چې په دې کې پیشرفت وکړي، د دې پر ځای باندې چې دلته ښځو ته اجازه ورکړي خپل فامیلو سرپرستي وکړي، دوی پیشرفت ته مخه کېدو. نو زه په دې باندې تاکید کوم چې نه ښځې په کور کې کښېني، نو زه په دې باندې سل په سلو مطمئنه یم چې د دې نه به سختې سختې ناروغیانې افغان مېرمنو ته پیدا شي.
مننه ډیره. اغلی نیازی، په دغه راپور چې ملګرو ملتونو ورکړی دی، د دغه راپور مرکه کوونکو 40% ښځو ویلي دي چې د طالبانو حکومت دی په هیڅ شرایطو باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو 50% ښځو بیا ویلي دي چې د دوی د رسمیت پیژندلو موضوع باید پر ځانګړو شرایطو باندې وي. ستاسو په نظر کومه خوا ښځې سمه خبره کوي؟ آیا فکر کوئ چې شرایط باید پر کښې ښودل سي پر طالبانو بیا د دوی سره د رسمیت پیژندلو موضوع مخته یوړل سي، او که فکر کوئ چې نه هیڅ ډول حکومت چې د طالبانو په لاس کې وي په رسمیت نه پیژندل کیږي؟
دقیقا شرایط ته په کتو سره مهم خبره دغه ده چې باید شرایط ورته وټاکل سي، او شرایط هغه شرایط تر باندې وټاکل سي چې د ټولنې غوښتنه ده، د ښځو غوښتنه ده. او لومړی سر کې به دوی ځان ثابتوي، بیا به پیژنګلوي ورته ورکول کیږي، ځکه چې دوی تعهدونه او وعدې ډېرې وکړلې، یوې هم پر ځای نه کړله. دوی د دوهې په ناسته کې هم دغه منلې وه چې موږ به ښځو ته حقونه ورکوو، د تعلیم حق به ورته ورکوو، موږ هغه د پخوا طالبان نه یو، هغه مفکوره زموږ سره نشته. اوس موږ هم نړۍ لیدلې ده، په موږ کې موږ تعلیم یافته خلک شته، داسې خبره. او موږ ته هم دغه ښودله، په میډیا کې هم دغه ښودله چې ټول دانسته خلک به د دوی سره و، د ډاکټرا تر سطح پورې به پوهه درلودله. د اکثر مشرانو یې موږ خبرې چې لورګانې په شوشو پوهنتونو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په امریکا کې استادانې دي، محصلینې دي، درسونه وایي. نو موږ ته دا جلوه راښودله په هغه وخت کې، خو پر هغه باندې دوی وفا ونه کړله، خپل پر کړنو باندې، خپل پر وعدو باندې. نو د دې وارې که ورباندې شرط ایښول کیږي، داسې شرط ورباندې ایښول سي چې اول دوی پر هغه شرایطو ځان برابر کړي، بیا وروسته پیژنګلوي ورته ورکول سي. زموږ ولسونه د جګړې څخه ستړي سوي دي. موږ نور خپل په وطن کې جنگ نه غواړو، هیڅ ډول جنگ نه غواړو. ډیر مو د لاسه ورکړله، ډیر ځوانان مو د لاسه ورکړل، ډیر کونډې رونډې لرو، ډیر یتیمانې لرو، ډیر بدبخت خلک لرو چې دا اوس فقط په دغې خوشحال دي چې هر څومره ظلم او هر څومره تکلیف ورباندې ده، وایي شکر دی چې جنګ نشته. نو موږ بیا جنګ نه غواړو، موږ غواړو چې افغانستان آرام وي، زموږ ولسونه آرام وي، په آرام ژوند کې عدالت تامین وي، او انصاف وي، او آزادي وي. داسې نو نه یې قید چې یو وارې دې دا دونه کلونو په جنګونو ووژلم، ختم دې کړلم، کورنۍ دې راته تباه کړه، بیا راغلې دننه په کور کې دې بندي کړلم، دا اوس بیا نو ډوډۍ هم نه راته راکوې، خواړه دې راباندې بند کړله، اقتصاد دې صفر سره ضرب کړه. دا نو سراسر مشکل دی چې بېخي نسل وژنه ده، نسلونه د منځ ځي په دا رقم برخورد باندې. نو په لحاظه د هر افغان مېرمنې دغه غوښتنه ده چې بدون له جګړې څخه، بدون له دې څخه چې بیا مقاومت وسي، او بیا جنګ وسي، او بیا بمبار وسي، نو که د دوی د رسمیت پیژندلې په هغه شرایطو باندې چې دوی ځان ثابت کړي، ورته حالات باندې ځان آګاه کړي، او خلکو ته حقونه ورکړي، وروسته ترغه نړیوال کدی پر رسمیت پیژنې افغان مېرمنې په دې کې مشکل نه لري. افغان مېرمنې په وسنی حالت کې هغه د هغه خطر دغه کچل وړ د 50% ده چې فقط او فقط خپل ازادي غواړي، خپل د کار حق غواړي، خپل د تعلیم حق غواړي، خپل د ژوند حق غواړي، خپل د اقتصاد پیاوړتیا غواړي، خپل کورنۍ ته یو محفوظ ژوند غواړي. نو فلهذا هغوی ته دا مهم نه ده چې په نظام کې طالب دی که په نظام کې جمهوریت دی که په نظام کې شاهد ده. هر څوک چې ده وایي، هر څوک چې حکومت کوي زما یې د بلا وایي، مهم دغه ده چې زه باید خپل حقونو ته ورسېږم. نو که د دوی حقونه په دغه شرایطو ورته ورکول کېږي چې دغه نظام یې دغه نظام دی ومني نړیوال، په شرط دی چې د دوی حقونه په شکل تحفظ دي، د ښځو حقونه ته دي دوی نور باید نړیوال مجبور مکلف کړي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ښځو حقونه ورته ورکړي. سخت نورین به یې، دا به سخت د نسلونو د منځه وړل به یې که دغه حالت دغسې دوام ولري او دغسې زموږ خوندې د تباهي خواته روانې.
مننه آغلی نیازی. آغلی ستانکزی، ستاس څخه پوښتنه کوم، د آغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې دوی وویل چې طالبان به اول ځان ثابتوي او بیا به دوی په رسمیت پیژندل کیږي. آیا په تیرو دوو کلونو کې طالبان ثابت سول ستاسو په نظر، که فکر کوئ چې تر دې وروسته دې د رسمیت پیژندلو موضوع مشروطوي؟
ډېره زیاته مننه. تر اوسه هغه څه چې طالبانو ویلي دي په هغه یوه یې هم عمل نه ده کړی. له بعده مرغه جالبه دا ده چې دوی مثلا د خپل اولاد لپاره هغه ښه هېوادونو ته خپل لوڼې حتی لېږلي، هلکان خو پرېږده او په هغو باندې لوړې زده کړې کوي، خو متاسفانه بیا په افغان مېرمنو باندې بندیزونه لګوي. نو تر اوسه خو یې په دې دوو کلو کې خو یې اصلا هغه وعدې، هغه کړنې چې دوی په دوحه کې کړې وې، یوه ته یې هم د عمل بڼه نه ده ورکړې. صحیح ده، تر د امنیت په لحاظ ووایې په تیر نظام کې مثلا خو دوی ورته نامي رامنځته کول او مشکلات امنیتي ستونزې جوړولې. ولې په دې نظام کې سمه ده چې اوس د دوی په مقابل کې څوک نشته، امنیتي وضعیت ښه ده او په هیڅ وجه مېرمنې نه غواړي. یعنې په دې رپورټ کې هم ستاسو ویلې، په دې مخ کې هم ستاسو ویلې چې 50% مېرمنې نه غواړي چې مثلا غواړي چې همدغه نظام په رسمیت وپېژندل شي. ولې د شرایطو په اساس باندې؟ زه هم همدغه موضوع تاییدوم، از د یو شرایط په اساس باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. له نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو په برخه کې باید په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځې وکولی شي کار او تعلیم اجازه ترلاسه کړي او حق یې ترلاسه کړي، ولاړ شي خپل هغه انساني او بشري او هغه اسلامي حق چې دوی ته ورکړل شوی ده هغه ترلاسه کړي او ورته ورکړل شي. هېڅ مېرمنې د هېواد په ورانولو کې ونډه نه ده اخیستې. نو نه باید مېرمنې د دوی د ورانکارۍ له کبله قرباني شي، یوه موضوع. او بله داسې زمونږ هغه اصلي خاص او غوښتنه هم له ټولنې نه همدغه ده او همدغه راز دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو درس و تعلیم ته پرېښودل شي. خو له بده مرغه سه مونږ تل د دوی د ناوړه کړنو قرباني شوي یو، همیشه دوی دي مونږ ته خنډونه جوړوي، همیشه دوی دي هر فرمان د ښځو په ژوند باندې صادروي، د ښځو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي او ښځې نه پرېږدي چې هغه انساني حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې څوک د ځان لپاره یو سم شی، یو ښه شی غوره کوي او غواړي د خپل کورنۍ لپاره، د خپل اولاد لپاره یو باثبات ته یو ښه ژوند غواړي، یو ښه کورنۍ غواړي، همدغه راز اجازه ده ورکړي چې ټولنه هم همدغه څه ترلاسه کړي. په ټولنې باندې د هغه منفي افکار چې د نورو لخوا نه دوی ته ورکړل کېږي یا د هغه منفي دستورالعملونه چې د نورو لخوا دوی ته ورکړل کېږي نه باید هغه په افغان مېرمنو باندې ورته شي او افغان مېرمنې د دې موضوعاتو قرباني کړي.
مننه آغلی ستانکزی. آغلی پښتنه ځواک، ستاس څخه به بله پښتنه وکم. د طالبانو حکومت د اساسي قانون پر جوړولو باندې د کار پیلولو خبره کړې ده. د اساسي قانون د جوړېدو مراحل تصویب او منځپانګه پر کومو شرایطو باندې بوي په دې اړه باندې خبرې نه دي سوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې دوی به یو اساسي قانون رامنځته کوي. ستاسو په نظر په اساسي قانون کې د شوزو ونده او د دوی نظر چې د قانون د جوړولو په برخه کې دوی باید کښینی او برخه ولري څومره مهم دی؟
دلته اوس دا وایي خبرې دي چې موږ وایي اساسي قانون جوړوي موږ دغسې کوو هغسې دا وایي خبرې دي د افغان یعنې د افغانستان خلکو ته دغه ملت ته بازی ورکول دي دې سترګو ته خاورې سیندل دي که موږ ورته وګورو دا هېڅ امکان نه لري که دوی یعنې واقعیت وغواړي واقعیت یې غوښتل چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په اساسي قانون کې خو موږ ښځې هم حق لري هغلته خو د ښځو لپاره هم ماده انتخاب شوي دي لکه په تېرو حکومت کې جمهوریت کې نو دوی بیا څنګه کوي دلته بیا چې دوی اساسي قانون جوړوي آیا ښځو ته به دوی بیا حق کې ورکړي که نه دا خو د ما په نظر باندې که ورته وګورو دا یو هوایي خبرې دي فقط دلته دوی غواړي چې په دوی باندې نور فشارونه زیات نه شي او د دغه خبرو په اساس باندې دغه خبرې دي په خاطر باندې کوي چې یعنې دوی باندې کوم فشار وارد نه شي نور او دوی وکول شي خپل حکومت په خپله خوښه باندې مخته ویسي
مننه غلی ځواک غلی نیازی ستاسو په نظر باندې د یو هیواد د اساسي قانون په جوړولو کې د هدا په دې پروسه کې د شوزو ګډون او د شوزو هغه نظر چې باید پکښ یو ځای وي د قانون جوړونې په پروسه کې څومره مهم دی
ستر رول لوبوي د قانون په جوړولو کې د شزو ونده ستر رول لوبوي او دا یو حقیقت دی چې باید سترګې دې پټه نه سي نړیوال قوانین چې وضع کیږي د شزو پکښ کې ونده یي ځکه چې قوانین هغه کرشې دي یا هغه مسائل دي چې په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي او بل اخره هغه دغه نظام پایښت دي هغه دغه نظام اساس وي قانون نظام پر هغه باندې مختدي او ټولنه د هغه په واسطه باندې حرکت کوي نو فلهازه زما په حق باندې چې زه پوهیږم یو نارینه نه پوهیږي که زما زوی که زما پلاری که زما خاوند که زما وروري هغه غوښتنې چې زه لرم هغه زما څخه استازی توب نسی کولای زه خپل باید خپل استازی توب وکم خپل استازولی وشیم او هغه غوښتنه چې زه لرم چې باید په ټولنه کې ما ته کوم حقونه راکول سي هغه باید په قانون کې په نافذه قوانینو کې ځای په ځای سي ځکه چې هغه قوانین چې نافذه کیږي او په ټولنه کې د تطبیق وړ ګرځي په هغه کې باید زما حقونه محفوظ وي چې زما حقونه پکښې کې محفوظ وو بیا هلته دی چې په ټولنه کې زما حق راته رسیږي زه ولې به ستونزه لرم ولې به مشکل لرم ولې به د ټولنې څخه یا د نظام څخه شکایت لرم اصلا د دې سوال نه پیدا کیږي زه یو رایت یم بیا هغه نارینه هم یو رایت دی ځکه چې ما ته حق راکول سوی دی ما خپله دا قانون په دا قانون په وضع کولو کې یا د قانون په جوړښت کې یا د قانون په ترتیب کې ما خپله برخه اخیستې ده ما خپله ګډون پکښې کړی دی ما خپل حق خپله پکښې کې ځای په ځای کړی دی نه د بل چا په غوښتنه باندې نه د بل چا په د خپل د مخالف جنس هغه زما مخالف جنس زما غوښتنې باندې نه پوهیږي څه کومې غوښتنې باندې چې زه خپله پوهیږم زه خپل د ځان لپاره غوره ګڼم هیڅوک د بل چا استازیتوب نسي کولای نو د ښځو پر ځای نارینه استازولي نسي کولای ښځو ته باید د قانون په جوړونه کې ونډه ورکړي ښځې موږ ډېر عالمې پوهې دانسته دکتورا تر ماستري او تر ډېره لوړه سویا پوهان شزی لرو دغه سی په دینی علوم کې شرعي علوم کې او هم دغه سی په دنیوي علوم کې ټولنیز علوم کې نو دغه شزو څخه باید غوښتنه وسی دی باید د قانون په جوړونه کې ونډه ولري او خپل غوښتنې دی خپل په خوښه باندې په قوانینو کې ځای په ځای کې
بله غالي نیازی که تاسی د افغانستان اساسی قانون ته وګوري، دغه اساسی قانون چې د طالبانو حکومت یې نور نه عملی کوي او د جمهوریت په وخت کې عملی وو، د دغه په لومړی فصل کې لومړی ماده د دغه اساسی قانون وایي چې افغانستان خپلواک واحد او نه بیلیدونکی اسلامی جمهوری دولت دی. دوهمه ماده وایي چې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت دین د اسلام سپیڅلی دین دی، او دریمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلی دین د معتقداتو او احکامونو مخالف وي. کله چې د افغانستان اساسي قانون په اوله، دوهمه او دریمه ماده پر اسلام باندې ولاړ احکامات ورکوي او دغه قانون د اسلام د نوم څخه پیل سوی دی، ستاسو په نظر اوس چې طالبان یو بل قانون یادوي یا د یو بل قانون د جوړولو خبره کوي، دا به څه ډول قانون وي، او آیا فکر کوي چې افغانان به دا خبره وکړه چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون هم پر اسلام باندې ولاړ دی، پر دین ولاړ دی؟
طالبان په هغه قوانینو باندې، پر هغه اصولو باندې، شرعي اصولو باندې چې باور لري، ایمان لري، هغه ټول په دغه اساسي قانون کې ځای په ځای شوی دي. که دوی کم بیشي پکښې کې راوړي، کوم نظر پکښې کې لري، هغه دی خپل نظر پکښې کې وړاندې کې، کنه خو نو قانون افغانستان اساسي قانون هیڅ ډول مشکل نه لري. لکه چې تاسو دغه درس سره ماته ته اشاره وکړه، دا د افغانستان هر بچی په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په لومړي فصل کې دغه ماده شته، او په دې باندې موږ الحمدلله چې مسلمان یو شکر ادا کوو، او موږ ټول به باندې آگاهی لرو چې د افغانستان اساسي قانون د شرعي قوانینو پر رڼا کې جوړ شوی دی. نو موږ د شرعي قوانینو پر رڼا کې چې کوم قوانین لرو، هغه څخه موږ راضي یو. دا که دوی ناراضي دي ځینې، بیا دې په بعضې مواردو کې دې خپل نظریات څرګند کړي، پوهان دې راوغواړي، جرګه دې جوړه کړي، د هغوی په وړاندې دې خپل هغه غوښتنې ورته مطرح کړي، ورته ودې وایي چې زموږ په دغه ځای کې دغسې چې سیده روان یو لږ ځې دې خواته سره کاژه سو، یا چې دغسې کاژه روان یو لږ دغسې سره سیده سو، هغه چې دوی یو څه پکښې کې کمه بیشي کولای شي. دا نو چې بیخي کلن دوی قانون ته تغیر ورکوي، دا نو دوی په دې معنا ده چې افغانستان د دوی په اند باندې هیڅ اصلا اسلامي هیواد نه و. اوس دوی راغله چې افغانستان د افغانستان نوم ته یا د افغانستان خلکو ته اسلام ورشي، یا اسلام افغانستان ته راوستل. د دوی په اند نو دا مفکوره د دوی سره ده چې دوی دا مفکوره هیڅ افغان نه مني. افغانان مسلمانان وو، مسلمانان دي، او مسلمانان به یي. افغانان 15000 کلن تاریخ لري په نړۍ کې، ټول نړۍ افغانان پیژني چې افغانان مسلمانان دي، او اسلام ته د اسلامي شریعت قوانینو ته احترام لري، او خپل قوانین همیشه افغانان د اسلامي قوانینو په رڼا کې جوړ کړی ده، ترتیب کړی ده، چې همدغسې زموږ د جمهوریت نظام اساسي قانون هم د شرعي قوانینو په رڼا کې جوړو، داسې کوم مخالفت پکښې کې نه و، او دا نه پکښې کوم مخالفت شته. همدا اوس هم دوی کولای شي چې هغه کسان چې قانون پوهان دي هغوی راوغواړي، د هغوی سره دې کښېني، جرګه دې جوړه کړي، د نړۍ د نور قانون پوهان دي راوغواړي، د اسلامي ټولنو قانون پوهان دي راوغواړي، د هغوی څخه دې پوښتنه وکړي که کوم کمه بیشي درلودل خو خیر، مګر دا چې دوی کلن دا قانون نه مني او بل قانون نافذی دانو ډېر سترې اشتباه دي کوي. دوی دا نه وایي چې دوی مسلمانان دي، دوی راغلي دي موږ ته مسلمانۍ راشي، موږ مسلمانان وو او موږ مسلمانان یو. د دوی پر اتاک سره نه په اسلام کې کوم تغییر راځي، نه بل پېشوا راځي، نه بل پیغمبر راځي. هغه هر څه چې په اسلام کې شته، هغه هر څه ټول افغانان ورباندې آګاهي لري، او ټول افغانان په دې باندې مستفید دي، خپل د دغه شرعي حقونو څخه غواړي چې مستفید ځینې واوسیږي د هر نظام څخه. ځکه چې دا اوس هم د هر افغان میرمن غوښتنه دغه د اسلامي امارت څخه چې ته ما ته په اسلامي شریعتو برابر حق راکړه، ما اضافه حق در څخه نه ده غوښتی. نو موږ کله دوی ته تر اوسه ویلي چې تاسو موږ ته په غربي قانون باندې حق راکړه، یا د امریکا په قانون باندې حق راکړه؟ موږ دغه ورته وایو چې موږ خپل په اسلامي قوانینو باندې حق راته راکړه. نو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او موږ اساسي قانون د اسلام اسلامي شریعت پرانا کې جوړ شوی دی په دې باندې موږ باور یو
مننه اغلی نیازی زستا سپام یو بلی ماده تر اړوند د افغانستان د اساسي قانون چې په دغه ماده کې راغلي دي چې د دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي په داسې حال کې چې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي ملګرو ملتونو ته دوی استازي نه دی منلی دغه ماده څومره د طالبانو حکومت یا د دوی هغه حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي او آیا فکر کوي چې د دوی په اساسي قانون کې دا ډول ماده باید موجوده وي چې دوی رامنځته کوي او که دا ډول ماده پکښې کې وي آیا دا بیرته د دوی خپل حکومت تر پښتنې لاندې نه راولي چې په رسمیت باندې نه دی پیژندل سوی
دقیقا دا دوی دا اوس هم دوی نقی نړۍ ته داسې یو جلوه ورکوي چې موږ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی ځکه موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني دوی دغه خبرې ته جلوه ورکوي دا خبره نه ده چې دوی یوازې د ښځو په حقونو کې ظلم کړی دی دوی د نړیوال قوانینو څخه سرغړونه کوي چې د دغه نړیوال قوانینو د سرغړونې پر بنا باندې نړیوال د دوی رسمیت پیژنګلوي ورته سټاپ کړی ده او اجازه نه ورته ورکوي چې تر څو نړیوال دی په رسمیت وپیژني ته په نړۍ کې چې ژوند کوي په یو ټولنه کې چې ژوند کوي دغه ټولنې قوانینو ته باید غاړه کېږدي او افغانستان اسلامي ملک وو ما مخکې هم یادونه وکړله چې موږ افغانان چې هر قانون د نړیوال سره منلی ده هغسې قوانین یې ورسره منلی ده هغسې قوانین یې د بشر د حقونو سره منلی ده چې هغه د اسلام د قوانینو سره په خلاف کې نه و په ټکر کې نه و هغه یې ورسره منلی ده هغه یې ورسره نه ده منلی چې د اسلام سره په ټکر کې وو هیڅ افغان هیڅ د افغانستان هیڅ حکومت دا د نړیوال قوانینو سره دغه معاهده نه د امضا کړې نه د لاسلیک کړې چې په قانون کې راغلي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل دین انتخاب کړي لکه چې نور ټولنو کې ستا نور ملکونو کې ستا دا شی افغانان هیڅ وخت نه دی لاسلیک کړی د نړیوال سره مګر دا هغه څه یې ورسره لاسلیک کړي دي چې هغه د بشر حق دی هغه په اسلام کې هم روا حق دی او په ټولنه کې هم روا حق ګڼل شوی دی هغه یې ورسره لاسلیک کړي دي فلهذا د دوی د دغه دوی چې تر سوال لاندې دي دا اوس دوی په رسمیت پیژندل نه لري علتونه یې دغه دي چې دوی هغه بعضې غوښتنې چې لري خپل د بادارانو څخه چې بعضې کسان یې په تر اوسه هم په بند کې دي د انټرپول پولیسو نیولې دي یعنی په هغه های لیول باندې نړیوال سطح باندې حل قاعده کې شامل دي د هغه علتونه دي دغه علتونه دي چې دوی نړیوال قوانینو ته غاړه نه ږدي کنوینسیونونه نه مني ورسره دا هم یو دغه دی چې دقیقا دوی د ښځو حقونو ته هم درناوی نه لري او دا وی حقونه ورسره تلف کړي دي خپل درات اکثر سم نو دا ټول حالتونه د دې سبب ګرځي چې دوی تر سوال لاندې دي او دوی به تر هغه وخت پورې چې تر څو د ټولنې تر تاثیر لاندې رانسي د نړیوال قوانینو تر تاثیر لاندې رانسي دا ورسره ونه مني دا ورسره لاسلیک نه کی تر هغه وخت پورې بنه د دوی استازي هلته ایسر لري او نه به هم دوی خپل رسمیت لري
بله زما ورستی پښتنه اغلی نیازیز تاسو څخه دغه ده چې تاسو مخکې وویل چې ملګری ملتونه مکلف دي چې د ښځو د وضعیت په تغییر کې باید ونډه ولري په خپله طالبانو ته چې اوس دوی په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړی دی څومره مسؤلیت راځي کېږي ستاسو په نظر
مسؤلیت خو سل په سل کې طالبانو ته راځي ده مسؤلیت طالبان په اوسنۍ حالاتو کې چې پر ښځو باندې کوم فشارونه راوړي دي د هغه ورځ څخه چې دوی راغلي دي تر دانه نه پورې کوم قیدات یې وضع کړی ده کوم قوانین یې مطرح کړي دي یو تر بله پورې چې بیخي مسخرو ته یې خبرې ورسېدلې په سوشل میډیا کې ورځ تر بله یو تر قوانین وضع کوي ټول هغه قوانین وضع کوي هغه څه وضع کوي چې د ښځو دپاره ساحه تنګه کړي پر ښځو باندې فشار راوړي دا تمن هغه څوک چې ظلم کوي هغه ظالم خپل مسؤلیت لري چې خپل د ظلم جوابګوي ووسیږي. بیا هم په ټولنه کې چې اوس فعلا د ملګرو ملتونو اداره ده، هغوی بیا د دې مکلفیت لري چې کوم ځای کې کوم ظلم ناروا یا کوم ظلم کوم تکلیف کیږي هلته باید هغوی لاس پکار سي، او د دې حق لري دغه قوانینو پر بنا باندې، د نړیوال قوانینو پر بنا باندې هغوی حق لري چې ساحې ته ور داخل سي او هلته په ساحه کې د دغه مشکل د رفع کول دپاره لاس پکار سي، او په مذاکراتو کیږي که په هر طریقه باندې کیږي، بالاخره تر جنګ پورې هم دوی حق لري چې د دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي. نو دلته چې ما یادونه وکړله، زما هدف هم دغه شی ده که نړیوال غواړي چې ځکه چې نړیوال غواړي همدغه اوس دغه سرویګانې په همدغه دلیل کوي، د ټول پوښتنه دوی په دغه خاطر د ښځو څخه کړې ده، دغه ایمار چې دوی معلومه کړې ده په دغه دلیل یې معلومه کړې ده چې دوی خپل استازی واستې د طالبانو سره کښېنی وي چې تاسې اول خپل مکلفیتونو ته متوجه سي چې تاسې ولې تر دغه ځایه پورې رسېدلی سي، دغه اوجه پورې مو ولې رسولی دغه مشکلات دا ستونزې، که یې د حل لارې پیدا کولی سي پیدا کړي، که نه نو اجازه راکړي چې موږ نور نو لاس په کار سو، موږ لاره او مشوره در وښیو، او که لاره مشوره نه منی که په سمه نه ځي بیا نو موږ د جګړې د لارې څخه هم درته داخلېدلی سو تر څو چې د نورو حق ژوند وژغورو، بیا نو دې ته مکلف یو ځکه چې موږ دغسې یو تړون لرو، یو نړیوال تړون لرو، او دلته نړیوال دقیقا مکلف دی چې باید لاس په کار سي.
مننه اغلی نیازی، ستاس د وخت څخه اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی په بخښنی سره دا نور بس دی خبرونی وخت پای ته رسیږي، او د خپل درو واړو ملمنو اغلی سیما ستانکزی په پښتانه ځواک او قمر نیازی صاحب څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، ډېر شکرانان پر دنیا گئی زندګي ګرانه سو، چاته سجده وکړم خدای ستا بندګي ګرانه سو، دیر شپراونا پر دنیا گئی زندگی گرام سلام. گرم دے ساتھی بندگانو دی ظلمت بازار خگرم دے نور ہر تگران شوید انسان بھی نہ ہر زان سوا دیر شپراونا په دنیا گئی زندگی گرام سوا نور هر څه گرام شوید انسان وینا هر ځان سوا دیر شپراونا په دنیا گئی زندگی گرام سوا Thank you. منگا پختنو کی دوست یا قورا بتسو زمنگ پا پختنو کی دوست یا قورا بتسو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شپی رونان پا دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکڑم خدا استا بندگی گران سوا دیر شپی رونان دنیا گئی زندگی گران سو دیر شپ رونا پا دنیا گئی زندگی گران سو